رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د کابل قندهار لویه لاره د ترافیکو په مخ پرانستل شوه. د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نن د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل شوه او د دوامدار جنگ له امله ملګرو ملتونو ختیځ غوطې ته د عاجلو بشري مرستو د لیږلو ځنډولو پریکړه کړې.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اورېدلی سي چې نن د مارچ د میاشتې اتمه ورځ وه د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ښځو
سیاسي او اجتماعي موقعیت بهتر تغییر راغلی ده. په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
په کندوز کې دوه کاله پس د ښځو ورځ ولمانځل شوه.
کندوز کې ډېرې ستونزې دي د ښځو په قبال کې. کله چې مونږ د کور نه وځو ول خدای مونږ ډېرې ازار او اذیت او رقم خبرې اورو.
ترنو اوریدونکو، نن د امریکا جغ آشنا رادیو ټولې خپرونې د ښځو ورځې ته ځانګړې شوې دي چې پکې د افغانستان او نړۍ د میرمنو په اړه رپورټونه او مرکې شامل دي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو وایي.
پوځي مقامات وایي چې د قندهار د ولایت د لویدیز میوند پولیسوالۍ کې د پوځ په یو مرکز باندې د طالبانو غټ حمله په شا تمبولې ده. د ملي پوځ د درېمې لیوا رئیس ارکان ډګروال محمد قاسم امریکا غږ ته وویل
دښمن د سجمی حمله زموږ د چشمو پر کمپ باندې چې د بنکیمره سره څیرمه موقعیت لري حمله وکړله. ډېر قوي مقاومت هم ملي پولیسو عوام اردو وکړي تیاری راغلل پر دوی باندې دقیق بمباردمان وکړي چې په حدود د 50 نفره د سرې کتې په نامه یې کاملا له منځه ولاړل چې جسدونه هم را انتقال شوله. نوبینان هلته دوربینونه هم ورسره پاته وه، هغه لیزرونه یې هم پاته ورسره بېچې هغه ټکور ټکور شوي وه، له منځه تللي وه.
طالبانو لا تر اوسه په دې اړه خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له طالبانو سره به د ښځو د حقوقو په سر د پردې شاته پټه معامله ونشي او د ښځو حقوق به خوندي وساتل شي. هغه په کابل کې د ښځو د ورځې په مناسبت په یو جوړ شوې غونډه کې وینا کوله. عبدالله وویل
د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د ملي یووالي حکومت خپل غږ پورته کړی دی، خپل وړاندیز یې کړی دی. پاتې په هر ګام کې به د افغانستان خلک په جریان کې وي. سوله د پردې تر شا یوه پټه معامله نه ده. د خلکو له حضور پرته او د افغانستان له نیمایي څخه د زیات نفوس له حضور پرته کیدونکې نه ده، ممکن هم نه ده او مطلوب خو اصلا نه ده.
د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر مولوی فضل الله زوی عبدالله له خپلو نونسو ملګرو سره یوځای د یوې بی پیلوټه امریکایي الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستاني طالبانو په یوه بیانیه کې راغلی دي چې بی پیلوټه الوتکې د حمله د باجوړ د قبایلي ایجنسۍ سره څیرمه د کونړ ولایت د شلتن پولیسوالۍ کې وکړه. د دفاع د وزارت وین جنرال دولت وزیري خبري رسنیو ته په واسطه شوی پیغام کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس دغه حمله وشوه، خو هغه دا ونویل چې برید د افغانستان هوایي قواوو کړی او که د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ترسره کړی وو. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت یوان هم په دې اړه خپله بېخبري وښودله. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو تحریک لوړ پوړی قوماندان ګل محمد هم شامل وو. نړیوال بانک د افغانستان په اړه په تازه رپورټ کې ویلي دي چې د 2003 میلادي کال لاهیسې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو په برابرولو کې ښه پرمختګ شوی دی. اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه نن د پنځشنبې په ورځ په ویډیوي بیان کې د نړۍ له مسلمانانو نه غوښتل چې افغانستان ته مهاجرت وکړي. په دغه 25 دقیقې ز ویډیو کې ځینی وسلوال خودل شوی چې په پښتو دری او ازبکی ژبه خبرې کوي او په عربي ژبه ترجمه کیږي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس یو خبريال چې دا ویډیو لیدلې د وای چې د داعش یو تن وسلوال په کې اوریدل کیږي چې وای اې د نړۍ مسلمانانو که عراق او سوریه ته هجرت نشي کولای نو خراسان ته راشي. خراسان د هغې لرغونې سیمې نوم دی چې د اوسني افغانستان، پاکستان او ایران ځینې برخې پکې شاملې دي. دا ویډیو د مارچ په 4 خپره شوې خو نه معلومیږي چې کله په کوم ځای کې ثبت شوې وه. د کابل د کانټیننټل هوټل چې وو ونه مخکې د یوې خونړې حملې نه وروسته تړل شو نن بیرته پرانستل شو. چارواکي وایي چې د کابل قندهار لوی لاره چې د غزنی د ولایت د قرهباغ د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د اعتراض کوونکو لخوا د دوو ملکیانو د وژل کېدو په خلاف د احتجاج په ډول تړل شو وه. تېره شپه د هغو د استازو سره د جمهور رئیس اشرف غني د ټلیفوني خبرو وروسته نن سهار د ټرافیکو په مخ پرانستل شوه. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. نن د پنځشنبه په ورځ د مارچ 8 وه. د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په نوې ډیلي کې په زرهاو ښځو په هغه هیواد کې له ښځو سره د ناروا چلن په خلاف په یوه غټه مظاهره کې ګډون وکړ. چین وای چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د ثبات او استحکام په خاطر باید شمالي کوریا او امریکا زر تر زره مذاکرات وکړي. خو د چین خارجه وزیر منلی چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د تفاهم باوجود ډېر خنډونه په لاره کې پراته دي چې لري کول به دومره زر ممکن نه وي. له بیجنګ نه د خبریالې جوسی هوانګ د رپورت خلاصه لا شق الله رحمزوی نه واوري.
د چین د بهرنی چار وزیر وانګ یی د شمالي کوریا او امریکانه غوښتي دي چې هر څومره زر امکان لري خبرو ته د سر کینی. خغلی یی د ټولو خوونه وغوښتل چې د سولې لپاره د مبارزه وکړي. د چین د بهرنی چار وزیر ومنله چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ خبرې کول اسانه نه دي. دا یو مهمه شیبه ده او په کار ده چې د دې فرصت نه ګټه واخیستل شي. هر کله چې د کوریا په ټاپو وزمه کې حالات آرام شي نور ډیر کارونه همشته چې باید وشي. د جنوبي کوریا چارواکو د همدې ونې په سر کې ویلي و چې شمالي کوریا د امریکا سره د اړیکو عادي کولو او اتمي وسلو لري کولو لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې شمالي کوریا غواړي په دې کار سره اقتصادي بندیزونه کمزوري کړي. دوی وایي چې شمالي کوریا پخوا هم دا ډول موافقې ماتې کړې دي. عاشق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په عین وخت کې شمالي کوریا ته د جنوبي کوریا د یو لوړپوړي دولتي هیئت د سفر په تعقیب د جنوبي کوریا یو لوړپوړي هیئت واشنگټن ته سفر کوي. په دغه هیئت کې چې د جنوبي کوریا د ملي استخباراتو او د ملي امنیت مشاوران پکې شامل دي غواړي چې امریکایي ماموران شمالي کوریا ته د خپل سفر په نتیجو باندې آگاه کړي. د دوامدارې جګړې او هوایي بمبارۍ په وجه په ختیځه غوطه کې محاصره شوو خلکو ته د ملګرو ملتونو لخوا د عاجلو بشري مرستو د لیګل یو ځل بیا ځنډول شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC ویل چې په ختیځه غوطه کې امنیتي شرایط خراب وو او 44 ټرکونه چې په مرستو بارو وینو شو کولی چې ننوځي. له 3000 نه زیات ملکیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د سوریې د رژیم د محاصرې لاندې ژوند تېروي. او د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن چې د افریقا د نیمې وچې په شپږ ورځني سفر تللی نن د پنځشنبه په ورځې په اديس ابابا کې وویل چې د افریقا په پراختیا او وده کې باید ښځو ته مناسبه ونډه ورکړل شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د واشنگټن نه واورېدل.
درنو اوریدونکو، نن امریکا جاغ آشنا رادیو ټولې خبرونې د ښځو و ورځې ته ځانګړې سوي دي چې پکې د افغانستان او نړۍ د میرمنو په اړه رپورټونه او مرکې شامل دي. خو اوس براسو چې اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د ښځو له حضور پرته له وسلوالو طالبانو سره د سولې پټې خبرې مثبته نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدالله د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې د افغانستان ښځو ته ډاډ ورکړ چې د دوی حقونه او لاسته راوړنې به د سولې په خبرو کې قرباني نه سي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات به د افغان ولس په ځانګړي ډول د ښځو په حضور کې ترسره شي. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل د ښځو له حضور پرته له وسلوالو طالبانو سره د سولې پټې خبرې مثبته نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدالله ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په پروسې کې به د دوی حقونه او لاسته راوړنې خوندي وساتل شي او ویویل د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د ملي یووالي حکومت خپل غږ پورته کړی دی، خپل وړاندیز یې کړی دی. پاتې په هر ګام کې به د افغانستان خلک په جریان کې وي. سوله د پردې تر شا یوه پټه معامله نه ده. د خلکو له حضور پرته او د افغانستان له نیمایي څخه د زیات نفوس له حضور پرته کیدونکې نه ده، ممکن هم نه ده او مطلوب خو اصلا نه ده. اجرائی رئیس عبدالله د کابل پروسې په کانفرنس کې د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه د افغان ولسمشر سرګندونو ته په اشاره وویل چې اساسي قانون کې د تعدیل راوستلو قانوني لارې چارې موجودې دي او وسلوالې ډلې به هغه مهال د سیاسي ګوندونو په توګه وپیژندل شي او د قانون د تعدیل پر سر د بحث جوګه شي چې لومړی خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند او له تروریستي ډلو سره د اړیکو پر پرې کولو ټینګار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویم غونډه کې د سولې د نوي پلان د وړاندې کولو پر مهال له کوم شرط پرته له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښود. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې افغان حکومت په هره برخه کې د ښځو د ګډون او د دوی پیاوړتیا ته پاملرنه کړې او په دې برخه کې ښځو ته د حکومت د ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکړ. هغه وویل زموږ په ټولو برنامو کې د ښځو د پیاوړتیا برخې ته لومړیتوب ورکړل شوی او په همدې مسیر به خپلو چارو ته دوام ورکړو. خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د امنیتي سکتور د تصمیم او پلان جوړونې په برخو کې د ښځو حضور خورا کم دی. د دغه کمیسون مشر سیما سمر چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په یوې جلا غونډه کې وینا کوله وویل
وزارت داخله وزارت دفاع متاسفانه ارزش
په خواشینۍ سره چې کورنۍ او چارو وزارت او دفاع وزارت دواړه لا هم د پولیسو او اردو د وضعیت د خوالي لپاره خزه په پلان جوړولو کې نه شریکوي. نمونه د افغانستان د ملي امنیت شورا ده چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هیڅ خزه نشته، ځکه تر اوسه پر دې باور نه دي چې خزه په هیواد کې د امنیت پر راوستلو کې مرسته کولای شي. اغلی سمر ټینګار وکړ چې د دولتي ادارو د تصمیم نیولو او پلان جوړولو په کچه کې د ښځو د حضور نشټوالی باید پای ومومي او زیاته کړه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون به په دولتي ادارو کې په ځانګړي ډول کورنۍ او چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
ملګری ملتونه وایي د هغو هیوادونو په ډله کې چې د ښځو د کار کولو لپاره ډیر لږ امکانات لري پاکستان، ایران او د منځنۍ ختیځ هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د کار نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې چې تیره ورځ خپور کړی ویلي چې په منځنۍ ختیځ کې د ښځو بیکاري د سړو په نسبت دوه چنده زیاته ده او په کارونو بوختې ښځې هم په ډیر لږ تنخواه ډیر عادي کارونه چې مسلکي نه دي ترسره کوي. د امریکا غږ څخه ګری تاون سیسټرین د ښځو سره په نړۍ کې د ښځو په وړاندې د جنسي ځورونو او د ځینو وروستیو بدلونونو په اړه خبرې کړې دي چې دا رپورټ به
سکل د ښځو په نړیواله ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د میتو او نو مور هشتاګ ډیر په سترګو کیږي، ځکه اوس دا ستونزه یوازې د هالیوډ د سینما اندېښنه نه ده. د کانګرس غړی سوزان بروکس د امریکا غږ څخه ګریتا ون سسترین سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا خصوصي سکتور له حکومته مخکې د جنسی زورونې د ستونزې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده.
یقینا کانګرس او د اخلاقیاتو د کمیټې د ریاست په توګه موږ له ستونزې سره په کانګرس کې مبارزه کوو، خو زه ویاړم چې د دوه ګوندي هڅو برخه یم چې په کانګرس کې د ښځو او نارینه وو لخوا په مخ بیول کیږي څو په کانګرس کې دا بهیر بهتره کړي او خلک مخته راشي او د جنسي زورونې په اړه شکایت وکړي.
د ښځو د حقونو د مبارزینو په وینا ټولنیزې رسنۍ
د خزو د حقوقو په مبارزه کې ډیر مهم رول لوبولای.
ما د کورنی تشدد ډیر قضیه ولیدلې چې خبرې په فیسبوک او ټویټر کې پوسټ شوی وو. نو خزې خبرې دي چې په نورو خزو څه تیریږي او له کوره د باندې په جنسي توګه څنګه ځورول کیږي.
په متحده ایالاتو کې د جنسي ځورونې په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو لړۍ د پاکستان او افغانستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم ورسیده.
لکه مې ورځ چې زه له تاسو سره پیژنم، تاسو پر لسته راورنو ویارم او د لوی خدای جل جلاله له درباره غواړم چې تاسو د خپل مسؤلیتونو او کرنو کې هر کله بریالی ووسئ.
په کانګرس کې د دموکرات ګوند مشره نانسی پلوسی په دې باور ده چې په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې باید عبس نشي.
د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د افغانستان په پلازمینه او نورو ولایتونو کې د ښځو لاسته راوړنې باید ځای نشي. ما د افغانستان پخواني او اوسني ولسمشرانو ته ویلي چې باید ښځو ته وخت ورکړ شي چې په هیواد کې او په بیلابیلو مسلو کې ګډون وکړي.
په 1995 میلادي کال کې د امریکا د هغه وخت لومړی میرمن هیلری کلینټن په بیجینګ کې د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو په هکله کانفرنس کې داسې ویلي وو.
یو پیغام چې له دې کانفرنس څخه منعکس کیږي دا به وي چې بشري حقوق د ښځو حقوق دي او بشري حقونه به تل د ښځو حقونه وي.
خو له هغه خبرې دوه لسیزې وروسته نن هم حتی په پرمختللو هیوادونو کې د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. د ښځو د حقونو مدافعین باور لري چې لایبیریا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په سیاسي بهیر کې د ښځو د ګډون له امله ډېر سیاسي بدلون راغلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندوز کې د مارچ د اتمې د لمنځلو پر مهال زیاتو ښځو د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د ګمارنې پر وخت د خنډونو د پیدا کولو شکایت کاوه. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل څارون وبخشي. نور حال د ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
په قندوز کې د تیرو دو کلونو په موده کې د جګړو او نامنۍ لامل د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ نه ولمانځل شوی. نن اتم د مارچ د لمانځلو په خاطر د ښځو یو لوی غونډه جوړه شوې وه چې د غونډې اکثرو ګډونوالو په دغه ولایت کې د ښځینه مامورینو د ګمارنې پر وخت هغوی ته د ځینو کسانو لخوا د خنډونو د جوړولو او د ماموریت د مخنیوي یادونه کوله. دوی ویل چې په قندوز کې که دولتي مامورین پر دندو ګمارل کیږي ځایي ځینې مسؤلین یې پر وړاندې خنډونه جوړوي او د هغوی د مقررې مخه نیسي. د ښځو د چارو یوه ماموره شریفي په قندوز کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو په اړه داسې وایي.
یک مشکل مو همنیت از مشکل دو مو نبودی زمینی کار اشتغازی بر خانم است مشکل دیگه مو حضور
یوه ستونزه ناامنی ده او بل ستونزه د کار د زمینی نشتواله ده. خو په قندوز کې ځکه ښځې په کمه کچه په دولتي ماموریتونو مقررې دي چې د ځینو کسانو لخوا یې مخه نیول کیږي. د ښځو چارو رئیس نصیب هولکر د غونډې په ترڅ کې پر ښځو غږ وکړ چې باید خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. خو د قندوز په ځینو کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کیږي او په ځینو کلو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. فرزانه یوه بله فعاله ده، هغه هم په قندوز کې د ښځو د نه استخدام یادونه کوي او وایي چې دغه د دوی پر مخ لویه ستونزه ده.
د بخش ادارات دولتي سطح استخدام خانم‌ها بسیار کم است. ما یک تعداد خانمایی که جذب میشن که مسئولیت کاری
په دولتي ادارو کې د ښځو د استخدام سطح ټیټه ده. یو شمېر ښځې چې مقرریږي هغوی کاری مسئولیت نه لري او یو شمېر ورونه فکر کوي چې ښځې د کار وړتیا نه لري او د هغوی په وړتیاو سترګې پټوي. د اقتصاد پونځي و محصله وایي چې د تیرو کلونو په نسبت له لونو سره په رویه کې تغییر راغلی. اوس د نجونو ځینو خبرو ته غوږ ایښودل کیږي خو بیا هم په ټولنه کې له ستونزو سره مخ دي او عام فکر کورونه لا نه دی اصلاح شوی.
سمایا عثماني هم د کندوز کې ژوند کوم، د اقتصاد معسله ما ځان خپل په نوبر سره دا ورځ ټول خوندو ته مبارکي وایم. نن یعنی زه وایم چې کندوز کې ډیر ستونزې دي د خوځو په قبال کې، کله چې مونږ د کور نه وځو خدا مونږ د ډیر ازار او ازیت او رقم رقم خبري اورو، او چې دا یعنی خپل انسان ډیر رنجوي، یعنی چې دا مونږ ته ډیر یعنی د ډیر سہولت او د ډیر کارونه مونږ شاته پاتې کوي.
د قندوز والی عبدالجبار نعیمی د خپل خبرو په ترڅ کې وویل چې ټولو ویناوالو د دغه غوګه ډیری خبرې تیرې کړې، خو هڅه باید وشي او د خلکو ذهنیتونه روښانه شي.
حتی په اندازه اذهان مردم روشن شو چې خجالت بکشر کسی که در مقابل خانم فکر خشونت را داشته باشه.
د خلکو ذهنونه باید دومره روښانه شي چې کڅوک د خزي په مقابل کې د تاوتریخوالي فکر هم کوي باید خجالت وباسي. هغه د عامه ذهنیتونو پر روښانولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې کڅوک د ظلم پر خلاف مبارزه کوي هغه قهرمان دی او باید وستایل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په یوې اسلامي ټولنه کې مسلمان ښځه خپل ځانګړي شرعي حقوق لري چې ما د ناپوهۍ او جهالت له امله په افغانستان کې ځینې خلک سترګې پټوي. له ښځو سره هر ډول ظلم او تیری د اسلامي شریعت له مخې یو مضموم عمل دی. ښځه او نارینه دواړه مکلف دي چې خپل ورسپارل سوي کورنۍ مسؤلیتونه سرته ورسوي. دا خبره د کونړ ولایت د پښت د شیخ پاچا د جامع جمعات خطیب شیخ الحدیث مولوی شاولی زموږ له همکار سید سلیمان شاه سره په یوه مرکه کې کړی ده. په مکړی د مرکه ورستی برخه ده.
مولای صاحب، دغه یوه پوښتنه په ذهن کې راځي چې حقوق تل دوه طرفه وي. په یوې مسلمانې ښځې باندې خاوند، کورنۍ او ټولنه څه حقوق لري؟
د خاوند په زنانه باندې حق هغه هم ډېر حقوق دي، خو بعضې د حقوقو د خاوندان نه په زنانو باندې دا خبره ده چې هغه به د هغې د مال او د هغې د اهل او د بچو حفاظت کوي په وخت د غایبوالي د خاوند کې چې خاوند یې نشته دی، دا به د ځان حفاظت هم کوي. دارنګه په لوی شی په زنانو باندې اولنی اطاعت د خپل خاوند دی په عمراتو د دین او د دنیا ټولو کې، کله که دیني خبره وي که دنیاوي خبره وي. دارنګه بهترین شی چې نارینه اسلام هم دا ورکړی دی، په کار دا ده چې نارینه هغه خبره زنانه ته وکړي چې اوسېږه په دې کور کې، باید د خاوند مطابعات او تابعداري وکړي. او دا د څلور حقوق دي په زنانو باندې، د دې نه پله نور هم ډېر زیات حقوق دي. هغه دا چې د دنیایي معاملاتو په پرتله باندې د هغې سره داسې یو تعلقات چې اسلام هغې ته اجازه ورکړی ده قایمیي اطاعت وکړي
وی پختن دغه جواب ورکې. تاسو ک تاریخ د اسلام ته وګورو، د پیغمبر علی السلام د بیبیانو په شمول باندې دا ټول عالمان وی علم زده کړو، د اخلاقي چوکاټ دننه د خضر تعلیم په باب تاسو وی چې جامع د لپاره مفید او ګټور ثابت شي. فاتح
صاحب، دا فرق هم چې نارینه حق لري تعلیم، د زنانه حق لري تعلیم، دا د شرعي حق دی. البته شریعت مطهره کې دا غي فرق راغلی دی، غواړم چې دې ته په خپل قران کریم کې او دارنګه په حدیثو کې چې د زنانه او د تعلیم په واره باره کې راغلی دی، دا غي تعلیم او دا غي ادب ورکول په دینی روحیه باندې کې هیڅ مشکل نشته. البته فرق دا دی په اسلام کې چې مخلوط تعلیم د نارینه او د زنانه په یو مکان کې چې لکان هم غټي جلکیم غټي په یو ځای کې راځم کېدل چې هغه نور مقاصد ته راکېږي. اسلام د نظر دا خبره باندې ده. دغه خبره دا چې کله دغه موانع شرعیه نه وي، مانا د سره ته درو د پردي خبرې او دا رنګ یو ځکه د سره علامه کېدل چې پاره کې نو نقصانات نه پیدا کیږي. څنګه چې نارینه د تعلیم حق لري، د زنانه د تعلیم حق لري، خاص کر په امور کې چې تدیر ساعت زندگی ته تیرې باید. څنګه چې نارینه په دې باندې پوهیږي چې زما زندگی باید په څه طریقه باندې تیر شي، د زنانه د حق لري چې په خپل زندگی کې دونه علم او دونه پوهه حاصله کړي چې څلور سات زندگی پاره کې په دین کې داخل تیر کړي، چې د خاوند حقوق هم پکې وپیژني، د اولاد هم وپیژني، د خپل ځان حقوق هم پیژني، خپل منځ او د څه پیژني. د دې په وړاندې خبره زه کوم چې د دین د منلو تاسو ګونه ډېر زیات ضرورت لرو چې ډېر سره تی نارینه په خبره کې تفوس کوي او پوښتنه کوي چې په مانځ کې په دې رکعت کې څه وشوم، آیا چې دا څه وکړم او کوي نه کوم. لیکن کله دا سوال چا ونه کړ چې پلانکې زنانه وایي زه په مانځ کې څه وشم، زه په مانځ کې بيخي مننه. کله د سهوې په باره کې پوښتنه او نه سوال دا ده چې زنانه عامې نه خبرې دي، د علم او د پوهې نه پوی او سره نشته دی د دې په خاطر باندې چې دوی نه پوهیږي پوښتنه نه کوي د هغه امر په باره کې چې هغه ډېر زیات ضروري دسې د روحې په مسایلو کې دسې د زکات په مسایلو کې دسې د حس په مسایلو کې نو زنانه ضرورت لري چې تعلیم وکړي او دا د زنانه او مستقیم حق هم دی لیکن هغه شرایط چې د اسلام په نظر کې نیولي دي د زنانه او تعلیم په داسې یو ځای کې چې د هغې لپاره به نور معانع شرعیه نه وي بله دا ده چې بعضې تعلیمونه داسې دي چې زمونږ ستاسو تعلیم چې د شریعت د نگاه نه موږ راواخلو قرآن او سنت دی چې زنانه له د آیاتونو د الله او د احادیثو نبویو تعلیم ورکول دا زمونږ د شریعت د منځ خبره ده لیکن د اختلاط په صورت کې نه چې د هغې نه نور مفاصل رامنځته کېږي البته کوم چې دا نور علوم عصریه دي چې په هغې کې دومره پوهې او مهارت وي زنانه حاصله کړي دې کې نو انشاء الله تعالی هیڅ مشکل هم نه وي په هغه صورت کې کله چې هغې ته اسباب د ژوند داسې برابر شي چې دا نور مفاصل او د نور مشکلاتو
مننه دا و شیخ الحدیث مولوی شولی د سرکانو د ولسوالۍ د پشد د کلی د شیخ پاشا د جماعت خطیب
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
او د هم د خبرونه ورستۍ رپورت په خوست کې د شوزو د حقونو مبارزین وایي چې د تبعیزي چلن له امله شدې په دولتي ادارو کې د مامورینو په صفت نه استخدامیږي. دوی له مسؤولو دولتي چارواکو غوښتنه لري چې دا ستونزه په بنسټیز ډول هوار کړي. په همدې هکله د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی له خوست نه رپورت لري.
د ښځو د حقونو د مبارزینو په وینا په داسې حال کې چې په خوست کې د لوستو ښځو شمیر کال تر بل مخ پر زیاتېدو دی، په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو ونډه مخ په کمیدو او د اندېښنې وړ ده. د خوست د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د دفتر په حواله د دغه ولایت د پوهنې ریاست اړوند له خزینه ښوونکو پرته په نورو دولتي ادارو کې د ګوتو په شمیر خزینه مامورانې دندې ترسره کوي. مدني فعاله شکیله ناز وایي چې دغې برخې ته د مسؤولو دولتي چارواکو نه پاملرنه په مجموع کې د باسواده ښځو د ناامیدۍ او له زده کړو څخه د هغوی د زړه تورېدو لامل ګرځي.
کېدای شي ځینې کورونو کې وي ورته وایي چې نه مزه تاسو نشئ کولی چې هلته په دفترونو کې وظیفې وکړئ او یا هم نورې ستونزې ډېرې دي. خو د دولت څخه همدا هیله ده چې کومې ښځې چې د کار وړتیا لري هغوی ته باید کورونه وشي، ځکه دا مهمه ده دولت څخه.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د ډاډمن امنیت نشتوالی او ځینې کلتوري مسایل نه یوازې د میرمنو د کار په مخ کې ستونزې جوړې کړې، بلکه د هغوی د زده کړو په مخ کې هم لوی خنډونه ګرځېدلې دي. په خوست کې د ښځو د حقونو بل مدني مبارزه نسرین احسانی په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو د کمښت بل عمده لامل دا بولي چې ګڼې د مامورینو د استخدام پر مهال له ښځو سره تبعیضي چلند کېږي.
اکثره تعلیم یافته ښځې په کور نه سیدي دي، په خاطر چې هغه کوم ریاستو ته چې لوړ شي هغه پستونه د نارینه و پوره وي، نو دی زړه نه کوي چې دی زنونه وي ته کاندید کړي یا اپلای وي ته وکړي. د په خاطر دی یي چې زنونه کاندید کړو یا اپلای وي ته وکړو دا پستونه بیا زه د سړی دي بیا موږ نه کامیابېږو.
په ورته وخت کې د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ټولو وزارتونو غوښتنه لري چې د لوستو میرمنو د کاري فرصتونو لپاره په خپل ولایتي دفترونو کې د خزینه مامورینو لپاره بستونه ځانګړي کړي.
او هغه مختلط کار د پاره څوک زړه نشه کوي، دی له خاطر احیانا باید دولت ګړندی ګامونه واخلي د زنانو د پاره بیل په هر ریاست کې اتاق مشخص کی او کوم.
د څو مهمو خبرونو غټ کی چارواکي وایي د کابل قندهار لوی لاره چې د غزنی د ولایت د قره باغ د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ترسکونکو لخوا له تیرو 15 ورځو تړلې وه، نن سهار د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوه. په افریقایي هیواد سیرایلون کې د چهارشنبې د ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه وروسته نن د پنجشنبې په ورځ د رایې وشمارل پیل شو. 14 کاندیدان په میدان کې وو. هر کاندید چې 55 په سلو کې رای واخلي د نوي جمهور رئیس په توګه به وټاکل شي. توقع ده چې د راتلونکو لسو ورځو په دوران کې وروستۍ نتیجه اعلان شي. موجوده جمهور رئیس ارنست بای کارمو د اساسي قانون له مخې ونه شو کولای چې د درېیم دورې لپاره خپل ځان کاندید کړي. برېټانوي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه هیڅ شک او شبه نه لري چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین شخصا په برېټانیا کې مېشت دی روسي مامور او د هغه پر 30 کلنه لور باندې د زهر په وسیله د قاتلانه حملې منځوري ورکړې وه. حکومتي مامورانو ویل چې پر مختلفو ځوابي اقداماتو باندې غور کیږي. د یک شنبه په ورځ جاسوسانو کوشش وکړ چې د روسیې د پوځي استخباراتو پخوانی مامور سرګي
سکریپال چې وخت د برېټانیې د استخباراتو لپاره جاسوسي کوله او په لندن کې اوسېږي د خپل لور سره یو ځای د زهرو په وسیله باندې ووژني. د برېټانیې استخبارات وایي دا زهرجنه ماده چې د انسان اعصاب مختل کوي او په حمله کې ورنه استفاده شوې وه د مسکو په یو لابراتوار کې جوړه شوې وه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.